نن په افغانستان او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت او سعودي عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان او متحده عرب اماراتو پرون مخام اعلان وکړ چې د نوې میاشتې هلال لیدل شوی دی. خو ځینو نورو هیوادونو لکه ترکیه، سوریه، اردن، مالیزیا، اندونیزیا، هند او پاکستان پنجشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې مسلمانان له پیشلمۍ څخه تر روژه ماتي پورې له خوراک او څښاک څخه ډډه کوي او ماښام د روژه ماتي لپاره سره یو ځای کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ملاریا پر ضد د مبارزې د ملي پروګرام ارزونه یې بشپړه کړې او د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې پیاوړي کوي. په یو بیان کې چې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO پر وی پانه خبر شو، راغلی دی چې د 2013 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو کمیدو وروسته په 2022 کال کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمیر زیات شوی او په 2023 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. په راپور کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوی او د WHO په وینا تودې هوا او د اقلیمي بدلونونو له کبله سختو بارانونو د ملاریا د میاشي د تکثر پراخېدو ته لار اواره کړې ده. په افغانستان کې د WHO استازي خبرداري ورکړي چې ملاریا پر زیانګالو ټولنو په تیر پر خځو او ماشومانو درون فشار راوستي او ټینګار کوي چې د دوامدار همغږي او ملاتړ لاره د دې ناروغي د پراختیا مخنیوي امکان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو رغنده بللی، وایي چې دواړه لوري د خپلو دریزونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس عراقچی پرون په ژنیو کې د عمان په سفارت کې د خبرو لپاره تر رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو لوری پیل شوی خو سمدستي نتیجه ښایي ترلاسه نشي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس به دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري عباس عراقچی او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د امریکا ځنګړي استازي سټیف ویټکوف او جریت کوشنر کوله. ایران ویلي دي چې د مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وی، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندۍ او د دې هواد د سیمایز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون اعلان وکړ چې له روسیې او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو څخه تر اوسه 2000 اوکرایني ماشومان اوکرين ته ستانه شوي، خو زرګونه نور لا هم اسیران دي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکرين د روسیې د ارغل لپایل رئیس پر مسکو تور لګیدلی چې د اوکرين له اشغال شوي سیمو څخه شاوخوا 6000 ماشومان خپل قلمرو ته لیږدولي دي. کیفوی چې روسیې د ماشومان اړکړي دي چې روسی تابعیت واخلي او خپل اوکرایني هویت څخه تیر شي، خو مسکو وایي چې هدف یې د دې ماشومانو د امنیت خوندیتوب دی او د پیژندګلوي په صورت کې به یې خپلوانو ته وسپارل شي. یو شمیر منځګړي چې د امریکا لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د خلیج د هیوادونو چارواکي پکې شامل دي، هڅه کوي چې دا ماشومان اوکراین ته ستانه کړي. د پداسیال کې د چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2023 کال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دې هیواد د ماشومانو د حقونو کمشنر په جنگي جرمونو او په غیر قانوني ډول د ماشومانو په استلو تورن کړي دي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په شپږو بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوي دي. د کابل په وخت د ورځې په لسو بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان، او د ماښام په شپږو بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کیږي. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته او نیپال سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو د آیرلند او زیمبابوې تر مجلوبه د باران له کبله هیڅ پیل نشوه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسي، د روغتیا جامې مو په تنو اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکې، یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم. او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. البته زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د دې ډولونه، چې د درویشتمې صفې څخه پیل تر دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. دویم څپرکی دریم لوست اووم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، د مادې ډولونو ته که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، ماده پر دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالص مواد او بل هم نه خالص مواد. چې یو هم د هغوی څخه راځو، لومړی موږ او تاسو خپل په مخلوطونو باندې غږیږو چې مخلوطونه څه ډول مواد دي. د لوست په موضوعاتو کښې ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو خپل مخلوط پیژنو، د مخلوط ډولونه پیژنو، محلولونه به وپیژنو او د محلول اعضاو به هم وپیژنو او بحث به پرې وکړو. ملتیا مې وکړئ ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط وپیژنو، په مخلوط باندې وغږیږو، ګرانو زده کوونکو، تاسو په خپل کور کښې البته د خپلې خوښې څښاک برابروئ. تاسو فکر وکړئ چې د خپلې خوښې د څښاک د برابرولو لپاره تاسو کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، کومو اعضاو ته اړتیا لرئ، یا هم په دغه مخلوط کښې، یا هم په همدغه د خوښې څښاک چې تاسو برابروئ، په دې مخلوط کښې هغه ذرات چې تاسو سره یو ځای کړي، یا هم هغه مواد چې تاسو سره یو ځای کړي، هیا هغه ذرات له منځه تللي دي، او یا هم په هغوی کښې د هغوی رنګ په ټولو برخو کښې یو شان ده. د دې لپاره چې موږ او تاسو دې ته ځواب ورکړو، موږ او تاسو د خپلې خوښې څښاک انتخاب و. البته موږ د خوښې څښاک ده د ام جوس، د کیلې جوس، البته داسې نور مختلف څښاکونه دي چې موږ او تاسو یې انتخابو. نو که چیرې وګورو، د کیلې جوس د برابرولو لپاره موږ او تاسو لومړی کیلې ته اړتیا لرو، شیدې ته اړتیا لرو، بوره، قیماک، ملایی، البته مغزیانه او داسې نور دي، البته هم هغه وسیله چې په هغه کښې همدغه مواد یو له بل سره مخلوطیږي. نو ګورئ څونه و موادو او څونه و اعضاو ته موږ اړتیا پیدا کړه، کله چې موږ دا څول سره یو ځای کوو او بعد هغه چش کېږي، ټول مواد یو په بل کې حلیږي او موږ لپاره چش جوړیږي، یو د خوښې څښاک مو برابریږي. البته چې دغه نو مواد چې یو له بل سره یو ځای کېږي، موږ او تاسو وایو چې دې ته مخلوط ویل کېږي. چش ویل کېږي؟ مخلوط ویل کېږي. راځو وایو چې مخلوط څه شی ده، یا هم څه شی دی. مخلوط هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو توکو څخه کېدای سي چې جوړ شوي وي، یا هم رامنځته سوي وي، داسې چې د هغوی جوړونکي توکي په خپل ځان کښې، یا هم هغه خپل خواص په مکمل ډول د لاسه ور نه کړي. دې ډول موادو ګډولو ته البته موږ او تاسو مخلوط وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو، دغه مخلوطونه ګرانو زده کوونکو په زیاتو مختلفو موادو کښې هم رامنځته کېږي، او په یو نوو موادو کښې هم رامنځته کېږي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مختلفو موادو مخلوطول یا که ترکیب ته ځیر سو، په دې تصویر کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غوښه او سبزیجات په نظر کې نیسو. غوښه یو نوع مواد دي او سبزیجات بل نوع مواد دي، نو ځکه ورته مختلف موادو مخلوط وایو. د کوم موادو؟ د مختلفو موادو مخلوط وایو. خو کېدای سي چې دغه مخلوط خپله په یو نوع موادو کښې هم رامنځته سي. البته موږ او تاسو وایو چې دا نوه مخلوط ته بیا که چیرې ځیر سو، د دوی موادو هغه اندازه او خواص چې ده په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت لري، یو رقم ده. د بېلګې په توګه که چیرې د لیمو جوس په نظر کې ونیسو، د لیمو جوس په مخلوط کښې تاسو وګورئ، په دواړو جسمونو کښې، البته موږ او تاسو لیمو ده، البته یخ ده، او داسې مالګه، بوره، او یخ کېدای سي چې نور وي، خو ټولو مواد یې ټوله یو شان دي، یو نوع دي. نو ځکه وایي چې دا د یو نوع موادو مخلوط، او هم هغه د مختلفو نوع موادو مخلوط ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو په لاندې ترکیباتو کښې وګورئ، د دوی ترمنځ تاسو توپیرونه وښایست. البته زه په لومړي تصویر کښې خاوره او اوبه وینم، انشاءالله چې تاسو به هم همدا تصویر همدغه مواد وینئ. دلته موږ او تاسو د خاورو او اوبو مخلوط ده، چې د خاورو د اوبو مخلوط څخه موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه خټه رامنځته کېږي. خو په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو یوازې او یوازې د شیدو مخلوط وینو، چې دلته موږ او تاسو وینو چې یوازې د شیدو مالیکولونو څخه دا مخلوط رامنځ، یعنی د یو نوع مالیکولونو یا د یو نوع موادو څخه رامنځته سوې ده، چې په ټولو برخو کښې یو شان جوړښت درلودونکې ده، یو شان خواص درلودن کې ده. او په لومړي تصویر کې موږ تاسو خاور او بوینو، البته چې دا مختلف مواد دي، د مختلفو موادو مخلوط ده، چې مخکې مو هم ویل چې د یو او یا هم د څو نوع موادو یو ځای کېدلو ته موږ تاسو څه وایو؟ مخلوط وایو. کېدای شي چې نور نور مختلف مثالونه هم موږ تاسو څه کړو په نظر کې ونیسو یا هم ولرو. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د ذرات له مخې د مخلوط ډولونه وایي. دا چې موږ او تاسو خپل روزمره هر ورځ د مخلوطونو سره مخامخ کیږو، د هغوی سره سروکار لرو، نو مخلوط چې د ګرانو زده کوونکو مختلف ډولونه لري. البته موږ او تاسو وایو چې خپل جامد په جامد کشي، مایع په مایع کشي، یا هم جامد په غاز کې، جامد په مایع کشي، دا هم ټول د مخلوطونو د ډولونو څخه دي. البته زیات نور مثالونه هم لرو، غاز په مایع کی، غاز په جامد کې، دا ټول ډولونه د مخلوط ډولونه دي. نو پر هغه اساس باندې ګران زکون کرازو خپل مخلوطونه چې دي عمومي مجاوتاس په دوو برخو ویشو، چې یو متجانس مخلوط ده بل غیر متجانس مخلوط ده. لومړی په متجانس مخلوط باندې ژغیږو. ګران زکون کو متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې کله چې په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي وي، د سنوا خواص درلودونکي وي، د یو نو خواص درلودونکي کې، چې دته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. د بیلګې په توګه ش مثال د چای او د بوره مثال ورکو. کچیر تاسو په یو ګلاس چای کې یو کاشک بوره اضافه کړی، د بوره د یو کاشک په واسطه سره حلو، کله چې حل کړو موږ او تاسو وینئ چې د بوره خوند د همدغه ګلاس په ټولو برخو کې په یو اندازه سره رسیدلې دي. یعنی دا چې ټوله چای څنګه خوند اخیستې دي، خوش خوند اخیستې، چې دته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. یعنی په ټولو برخو کې د یو شانو خواص درلودونکي دي. البته شه مثال هم خپل د مالګې او بو مثال ورکولې سو. کچې دې مثال ته تاسو زیرته مور او تاسو یو ګلاس او بو په نظر کې ونیسو، او غواړو چې په دې او بو کې یو انداز مالګې یا هم یو مقدار مالګې چې شکرو حل کړو، کله چې دا مقدار مالګې په او بو کې حلیږي، او یا مور او تاسو د یو کاشک په واسطه هغه حلو په مکمل ډول سره وینو، ګران زده کوونکو چې د مالګې خوند ټوله په همدغه ګلاس کې چې شوي ده حل شوی ده. یعنی دا چې ټوله او بو تریو خوند اخیسته ده. یعنی دا چې موږ او تاسو وایي چې د مالګې خواص د همدغه اوبو په ټولو برخو کې یو شان په یو اندازه سره چې شوي ده حل شوي ده. نو دې ډول مواد ته، یا دې ډول مواد مخلوط ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایي. کیدای شي د اوبو او د هوا مثال هم په نظر کې ونیسو. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس د دات مراتس خپل مخلوط او پیژن د مخلوط د ډولونو څخه یو هم مراتس، چې دوی مختلف ډولونه لري، جامد په جامد کې، جامد په غاز کې، جامد په مایع کې، مایع په مایع کې، مایع په غاز کې، مایع په جامد کې. البته دا ټول د هوی ډولونه یو هم متجانس مو ول وس رازو د لوس په دې برخه کې. البته مراتس غیر متجانس مخلوط پیژنو، چې دا غیر متجانس مخلوط بیا څه ډول مخلوط ته ویل کیږي؟ تاسو وګورئ د نوم څخه، کچیر وګورو د متجانس سره یو د غیر کلمات شوی ده، اضافه شوی ده. نو غیر متجانس مخلوطونه چې دی ګران زده کوونکو، هغه مخلوطونه ته ویل کیږي چې د دوی چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي نه دي، د یو شان خواص درلودونکي نه دي، بلکې د دوی خواص دي یو لبل سره توفیر لري، فرق لري. کیدای چې د یو لوښ په یو برخه کې زیات وو، په بل برخه کې کیدای چې د هغه مخلوط خواص شي وو کم موجود ولري. چې دې ډول مواد مخلوط موږ تاسو غیر متجانس مخلوط وایي. د بیلګې په توګه کچېرې وګورو خپل د اوسپنې او د شګو مخلوط په نظر کې ونیسو. د اوسپنې او شګو مخلوط کچېرې وګورو، کېدای شي د اوسپنې ذرات او د شګې دانې یو د بل سره یو ځای کې، کېدای شي چې په یوه برخه کې د شګو شمیر زیات وسي او په بله برخه کې د اوسپنې ذرات کېدای شي چې وسي زیات وسي. نو دغه ډول مخلوط موږ تاسو غیر متجانس وایي، ځکه چې کېدای په ټولو برخو کې یو شان خواص درلودونکي نه دي. شګې زلا او اوسپنې ځان ته جلانه او مواد، او یا هم موږ تاسو شبې بیلګې خپل د خړې اوبه په نظر کې ونیسو. خړې اوبه چې دي ګران زده کوونکو، وینو چې د دوی مقدار او د دوی خواص دي په ټولو برخو کې یو شان نه ده. یو هم ش مثال د ګلدانې او د خاورې مثال هم ورکوالی سو، چې دا هم خپل د غیر متجانس مخلوط څخه عبارت دي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د مخلوط ډولونه و پیژندل. د مخلوطونو د توکو د بیلولو لارې پیژنو چې څه ډول کولای شو چې مخلوطونه یو له بل څخه چی شي کړو بیل کړو. په دې خو باندې پوسولو چې مخلوطونه څه ډول رامنځته کیږي، اوس څنګه کولای شو چې خپل د مخلوطونو یا د مخلوط توکي یو له بل سره بیل کړو. البته که چیرې وګورو د مخلوطونو توکي یو له بل څخه کېدای شي چې البته یو ځای سي او په نتیجه کې یا هم کېدای شي چې موږ او تاسو یې بیل کړو، هغه څخه خالص مواد په لاس راځي چې دغه خالص مواد کېدای شي مراد تاسو په مختلفو لارو سره لاس راوړو، چې یو هم د هغوی څخه خپل د بړاس طریقه د ګرانو زده کوونکو چې د بړاس په طریقه باندې مراد تاسو کولای شو. ښه مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه مراد تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو، مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه که چیرې وګورو مراد تاسو د مالګې محلول ته خپل حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې شدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره بړاس کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي، چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چی شتوه بیل سو. یو ښه لار ګرانو زده کوونکو خپل د تکثیر عملیه ده چې یو په سړون کې لوښي کې کولای شو. د هغوی څخه یو هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو، چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای شو چې شکرو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو، چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول که چیرې موږ او تاسو وګورو، موږ او تاسو ویلې چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلې سو، چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو، راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو. چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي، او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو، چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال، البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای شو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل، هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چی کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دی، اوبه یو حل کوونکی ماده ده. نور مواد په خپل ځان کې چی کوي حلوي، البته بوره مالګ او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم د ګران زده کوونکو، چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده. چې د نوم څخه لا موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کیږي چې خپل په حل کوونکې کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ تاسو منحل ماده هم ورته ویلې سو، هغه لکه د بوره او مالګه، چې بوره هم خپل منحل ماده ده او مالګه هم خپل منحله ماده ده. چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته بیا موږ او تاسو حل کوونکي یا هم منحله ماده وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې اوس موږ او تاسو وایو چې د محلولونو په جوړښت کې آیا د کتلې مقدار هغه پایښت یې ثابت پاتې کیږي او یا که بدلون پیدا کوي. البته ګرانو زده کوونکو، وګوري د کتلې د بدلون چې کچیر موږ او تاسو وګورو، موږ وایو چې دوی چې دی د محلول په جوړېدلو کې، یعنی کله چې یو محلول جوړیږي د محلول د اجزاو مقدار هیڅ وخت بدلون نه مومي، ځکه چې د هغوی د حل کېدونکې مادې کتله چې د هغوی د محلل د کتلې او د محلول کتله یو له بل سره چی شي ده یو شان او مساوي ده. نو ځکه چې دوی کتلې مقدار بدلون نه مومي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د محلول کتله مساوي کیږي، د محلل کتله جمع د حل کېدونکې مادې کتله، یا هم د حل کېدونکې مادې کتله د محلل د کتلې د یو ځای والي څخه مجموعه مساوي ده د محلول په کتلې سره. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې موږ تاسو ارزونه لرو، فرضونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال د مخلوط ډولونه څه دي، دوهم سوال متجانس مخلوط تعریف کړي، دریم سوال د محلل او منحل مادې ترمنځ توپیر وشایل، او څلورم سوال د مخلوطونو د سپلیمیشن طریقه څه ډول یو طریقه و. چې تاسو سره به د نوټ کتابچه او قلمونه وي تر څو دا سوالونه ته به ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نن نوی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېشمې صفې پورې دوام ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي، نو د همدې ورته والی پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو ګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسبی کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریف ویلی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والی یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو. او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب چې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادیږي چې فرمول یې ده سی او 2 یعنی یو اټم دوه کاربن او دوه اټم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربن ډای اکساید مرکب سره خلاص راغلی. مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کوي او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب سره خلاص راغلی چې د دې دوی هغه کیمیاوي فرمولې دی او یا هم کیمیاوي فرمول نه دی او مرکب اهم د مرکباتو نمونه دي. لزو ګرانو د کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وای چې ویلانس هم یو لو هغه مهم مفهومونه څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل تر سره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دا اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو کوره مېسته کیږي چې هم دا کوه خپل د ویلانس پنوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلې سو کچيري نجيبه غازات په نظر کې ونسو نجيبه غازات خپل بیا اثر یا خنسا غازات په نوم سره هم یادیږي ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کې د خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي او هغه عناصر دي چې په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو په بایللو اخستلو او یا هم په شریک ډول یې شیدلو نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دي. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپل ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسا دوه ویلانسا او څو ویلانسا عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عنصر کچیر په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري دې ډول عنصر ته موږ او تاسو یو ویلانسا عنصر ویلای سو. او کچیر هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونه اخیستلو او یا هم په شریک ډول کې شېودل سي د ډول عنصر ته بیا موږ تاسو دوه ویلانس عنصرونه ویلای سو. په همدې ترتیب څو ویلانس عنصرونه هم وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستی قشر اته الکترونیکي دل وایو. ګرانو زده کوونکو اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترون اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري او د دې لپاره ته څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په ورستی قشر کې اته الکترونیکي دل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اوه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري. یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت ورکړي، لکه بیریم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري، خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کرا لري، هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري، او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري، او په همدې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عنصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري، او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی، او فلزات یو مرهوته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي، او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارلرونکي ذره یا هر چارلرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي، او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی کله ار څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي، الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج اوربانی اضافه کیږي، نو په دې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفی چارج اوربانی زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفی ذره ده، نو دا آیون ته بیا موږ او تاسو منفی آیون ویلی شو. مثلا د لیتیم آیون چې د مساوي د په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي د په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي د په منفي درې سره، په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې د مساوي د په منفي دوه، او داسې نور مثالونه هم شته چې تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب شوي دي. آیون چې خپل په دوو ګروپونو ویشل شوی، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوی، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د لوس د برخې ته راورسېدلو، چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي، چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ویلانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پاسو ګروپونه باندې ویشل سوی دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زدکون کو. هیله لرام چی طوله بجور روغ او صحت منده بیاسته. زدیانه صالحی تاسو طوله تا یو زلی بیا ده نهام طولگی ده کمیا مزمون دریم لوسته شراغلاست وی. او هیله لرام چی ده لوست تر برستنی شیبو پوری می ملتیا وکره. گرانو زدکون کو سموش او ستاسو ننه نیورز درسی موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 22 صفې څخه پایل تر 10 صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. تاسو ګرانو زده کوونکو سایکلو الکانونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپل سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فرمول دی CnH2n چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ، دا د دوی هغه د هوملوک پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړی یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کښې کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایو چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر 15 ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر 15 او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر 16 او د هایدروجنونو شمېر 14 ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چې شکو وپېژنو یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته. ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رضو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوی برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادوالی سو. غیر مشبو هایدرو کربونونه چې دی هاوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کې نیو مرکبات منځ ته راوړي. حال دا چې مشبو هایدرو کربونونه یوازې او یوازې تعویزي تعاملات سرته رسوالی سي. د غیر مشبو هایدرو کربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپل داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدرو کربون د نوم A N E د ورستواري په ایواز کې د A د E N E ورستاري چې خپل د الکینونو لپاره او د خپل د Y N E ورستاري بیا د الکینونو په نومولو کې موږ تاسو کولی شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه کړو لکه لاندې فرمولونه کې چې موږ تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري کله چې موږ تاسو وایو دوی چې دي خپل غیر مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکې لري. او نامګذاري موږ تاسو ویل چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکینونه پیژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دی خپل د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدرو کاربونونو په نوم سره هم یادولای شو چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په دلو سره د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي چې خپل الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولای شو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي چې خپل د اولوفین معنی یعنی تیل جوړون کی یعنی د تیل جوړونکو په معنا سره ده چې خپل د الکینونو عمومي فرمول د CnH2n چې په دې فرمول کې موږ او تاسو کولای شو چې n ته قیمتونه ورکو یعنی د n ته قیمت ورکول سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2n پر اساس به موږ او تاسو کولای شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپل دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب کچیرې موږ او تاسو په دې فرمول کې ان ته قیمت دوه ورکړو نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. کچیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فرمول موږ او تاسو وینو د ان پر ځای باندې کچیرې دوه ایواز کو په دې عمومي فرمول کې ان قیمت دوه د ترتیب لیکو چې اچ خپل فرمول کې لرو دوه هم په همدې ترتیب فرمول کې لرو صرف د ان پر ځای باندې د وازه کو چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کې ضربو مساوي کیږي په دوه سره د هایدروجن ضریب چې دوه د دوه په دوه کې مساوي کیږي په څلور سره. نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړو د دې عمومي فرمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونه ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تیر لوست کې باس کړی خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ور باندې کوو داسې چې خپل د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کې راځو په زنځیر کې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغه خاصه خپایلو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. کچیرې د مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی لومړی راځو د پینتان مرکب دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابو یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبو. نو کله چې مو ترتیب کړل د دوی ترمنځ به یو دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره گزاري وکړو. شماره گزاري باید د هغه کاربن څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونی اړیکې نږدې اوسي. نو په همدې اساس د کاربن و دوه ګونی اړیکې نږدې ده د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه. شماره گزاري چې کله وسوله بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربن نوم اخلو کوم چې دوه ګونی اړیکه پکې موجوده وي هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږ زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي لکه پینتا هیگزا بیوتان یا هم مثال دیکا نونان. لومړی هغه ذکر کوو د ای این ای کلمه ور زیاتوو ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو الکینونو مرکبات نومې شودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه او زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ او تاسو د شماره گذاری هغه کاربون نوم واخلس چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین. یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیگزین داسې نور نور مثالونه هم ورکولی شو. دو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو دوی چې دي یا هم الکینونو چې دي د دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دي هغه د کاربون د اټومونو شمیر له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي. یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلورو پورې. یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي. او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې که چیرې زیات سي په همهغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی که چیرې د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي. او که چیرې د کاربون د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. لازو ګرانو زده کوونکو د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي چې خپله په لاتیني ژبه کښې پولی د څو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې لومړی سوال زموږ او تاسو څخه وایي چې د سایکلو الکانونو لومړی مرکب په څه نوم سره یادېده او سایکل یې ترسیم کړئ. دوام سوال د الکینونو د کاربون او کاربون ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. د الکاینونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه تشریح کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران سکون کو چټول بجوړ او صحت مند وایسته. زه دیانا صلیح او زلیبیاتا سټولتا د لسم ټولګي کیمیا مضمون سوال لسم لوسته شراغ لاست وایم، او هله لرم ګران سکون کو چې د لوست رسنی شبو پر می ملتیا وکړي. کرونوس د کون کوزموج او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده مایا، چې تاسو د کتاب دی 1540 صفحه څخه پیل تر 1550 صفحه پورې به دوام ولري. ګرانوس د کون کو موږ تاسو په تیر لوست شول وستل چې د ماده حالتونه او جامد مایع غاز حالتونه. جامد حالت مو ویل چې د دوی د ذرات تلمین هغه فاصله چې کم او د ذرات یو بل ته ډیر نږدې او تراکم کېدل و، او هم دې ترتیب حجم او قتل درلودونکي و ټاکلې او شکل او حجم درلودونکي و. نن ورځ راځو ګرانوس د کون کو موږ تاسو مایعات پیژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کیږي. مایع چې د خپل د مادې هغه حالت ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي، یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوت زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده، نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دي نسبت جامداتو ته د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د غازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې د مایات عمومي خواص هم موږ تاسو وایي ګرانو زده کوونکو چې مایات خپله ټاکلې حجم ټاکلې شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیف دي، کمزوري دي نسبت و چاته نسبت جامداتو ته، ځکه جامدات موږ تاسو ویل چې هغوی کلک مواد و چې د خلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي او په همدې اساس د دې انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیف دي. بل مایات ګران زده کوونکو د هغوی چې د دې د مایاتو د ذراتو خپرېدل چې دي نسبت د غازاتو ته چټک دي، ژر کولی سي چې خپاره شي یو خوا او بلې خوا ته. او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دي زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او غازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته ولوستل چې د مایاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ تاسو ولوستل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کولی کو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولای، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتی نسبت غازاتو ته زیات دي، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکو، که چیرې یو مایع په نظر کې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کیږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کیږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کیږي. نو مایع چې دی سطح کشش لري د یوې مایع مل د خپل سطح د کموالي لپاره د سطح کشش ته وای چې له ځانه څخه یې شي او د دې مایع په سطح د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایعات دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدل په پرتله چټک دي او د مایعات د مالیکولونو ترمن ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمن ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایعاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایعاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایعاتو د بړاس فشار دی چې د مایعاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي چې هغه هم خپل بړاس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایعات څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بیل ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري او په مقابل کې بیرته د مایع مالیکولونو چې دی هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هر شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بیرته ورو یا سلو یا هم قرار حرکت کوي. خوب دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپیژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په ګاز باندې عبارت ده چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایعاتو د بړاس فشار هم وویله چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایعاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایعاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایعاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅي لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي تودوخه یې زیاتیږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کیږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي د ایشېدلو په نوم سره یادیږي، یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده په کښې چش راځي په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اټموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي، نو دلته دا مایع په چش راځي په جوش راځي، یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشېدو درجه بلل کیږي. که چیرې د یوې مایع د ایشېدو په بهیر کې د هغه د ایشېدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي په دې وخت کښې د اوبو د ایشېدو درجه چې ده په اټموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلیسیوس سره برابریږي. خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي، یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشېدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشېدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سرپټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي، ځکه په سرپټو لوښو کې د ایشېدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سرپټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشېدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هماغه کچه په سرپټو لوښو کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشېدو بهیر نه ترسره کیږي. نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشېدل چې ته په سرلوڅ لوښو کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشېدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کېدل دا موږ او تاسو بړاس وویله، راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایو چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګران زکون کو کچیرې یوې جامد مادې ته تودوخه ورکړل شي، د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او یو امدار ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو کچیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي، دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیل شي یا هم بدل شي. نو برعکس، کچیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیستل شي، بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګوني حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چې کیږي رامنځته کیږي، چې دا خپله موږ او تاسو کچیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي، تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات کوم چې د یو په یو ماده باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګران زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې د یو له بل څخه جلا کیږي، که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو.